السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز وبجې شوې. نن سه شنبه د زمری یا اسد تلورم او د جولای شپږم نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهلې چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په ځواب کې چې ګنې یو شمېر خزینه کارکوونکي له دندو لرې کړي، وایي دا وزارت د پولیسو د اکاډمۍ خزینه فارغانې د اړتیا په صورت کې پر دندو ګماري. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په یو غږیز پیغام کې هغه ګنګوسې رات کړې چې ګنې دغه وزارت د خزینه پولیسانې تقاعد ته سوق کړي وي.
د کورنۍ چارو وزارت په مربوطاتو کې د خزینه پولیسو د تقاعد خبره واقعیت نه لري، بلکې د تقاعد په ځای وزارت هڅه کوي په هغو ځایونو کې چې خزینه پولیس ته ضرورت وي د پولیس له اکاډمۍ نه فارغ شوي پولیس یې په دندو وګماري.
له دې مخکې یو شمېر خزینه پولیسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو چارواکو دوی جبري تقاعد ته سوق کړي او د تقاعدي امتیازونه یې هم نه ورکوي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمایي چارواکي په جلال آباد ښار کې وو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر بیګانه وخت په یو بیان کې ویل چې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې درې کسان چې په بیان کې د امنیت اخلالګر بلل شوي، د استخباراتو د ریاست د ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. بلورته د ننګرهار ولایت چارواکي ویل حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پاوز د دوو نسکورو شویو هلیکوپټرو ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دا الوتکې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر پلازمینې ته لېږدول شوې دي. ایتالیا د 300 افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړنۍ جوپه پرون روم ته ورسیده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا بشري دهلیز د حکومت مدني ټولنو خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلی چې د دې اقدام هدف له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د بایزاته عوامن ژوند برابرول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې لخوا د ګاز د جګړې په ځواب کې پر مسکو بندیزونه لا زیات کړي. د روسیې د ګازو لوی شرکت ګاز پروم پرون ویل چې د اونۍ په پای کې به د نارس ستریم یو پایپ لاین لارې د ګازو ورځني صادرات په سلو کې شل کم کړي. او د برما یا میانمار د پوځي حکومت لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو اعدام د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په میانمار کې د ډیموکراسۍ د څلورو پلوي فعالانو اعدامو غنده. د میانمار دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا فعالان د عفو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اعدام شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. تاشکان نن د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. طالبان څه تمې ترې لري؟
له دې غونډې څخه تمه لرو چې د افغانستان، ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي.
آیا د طالبانو حکومت به دې موخې ته ورسیږي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د پاکستان د دینی علماو یو پلاوی کابل ته راغلی.
اتلس د دې غړي دي او په اتلس کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی دا غي یو وزیر هم پکې دي.
افغانستان کې روان وضعیت ماشومان درنو کارونو ته اړ کړی دي.
وظیفه دا شی وظیفه خلاص شدم
دنده می درلوده خو اوس به دندې شویم. اوس به ماشومان لاسی کراچی چلوي او کار کوي.
او د امریکا د کانګرس یو غړی ټینګار کوي چې اوکراین ته باید د لری واټن وشتونکو توغندي ورکړل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په پام کې د چینن د ازبکستان په پلازمینه تاشکان کې د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت پلاوی او همداراز د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. د تاشکان د کانفرنس اجنډا تر ډیره روښانه نه ده، خو د طالبانو حکومت وایي تمه لري چې د دې غونډې په نتیجه کې به نړیوال د دوی له نظره د افغانستان حقایق درک کړي. تفصیل له احمد تکلاور.
نن سه شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د غونډې اصلي ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د ښځو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی رینا اميري هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شوویلې امریکایي پلاوی په دې غونډه کې لدې هدف سره ګډون کوي چې د افغانستان له خلکو څخه د واشنگټن پر بيدري غملاتړ ټینګار وکړي او همدارس له طالبانو به وغوړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوال ټولنې پر وړاندې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. پاین هلک ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه د وزارت مرستيال براین نلسن هم نن په تاشکند کې د طالبانو له پلاوی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې ښاغلی نلسن به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یک شنبه په ورځ ازبکستان ته ورسید او پرونی د دې هواد د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف او له دې مخکې د ازبکستان د ملي امنیت شورا لمرستيال او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځنګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لید کاته درلودل. خغلی متقی ویل چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد سیمایز اتصال او د ترمز کابل او پېښور ترمنز د اورګاډي د پټلې درغونې د پروژو په اړه خبري کړي او نور بحثونه به هم وکړي. خو د تاشکند لغونډې څخه د طالبانو د حکومت د تمه په اړه متقی وویل
ازي کانفرنس ته وقو داریم چې دربارې اقتصاد
لدی غونډې څخه تمل روچې د افغانستان او ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي. تمل چې د افغانستان حقایق درک لري هغه پرمختګونه چې موږ د اقتصاد امنیت او لګاونډو هیوادونو سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې په افغانستان کې لرو درک شي او د هغه پرانا کې بیا نور هیوادونو سازمانونه وکول شي چې خې پریکړه وکړي.
خای له خو پریکړو څخه د خغلی متقی هدف به د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو کڅه هم د خپل خبرو کې دا یادونه ونه کړه. خو نړیوالو په ډاګه ویل دي چې ترڅو د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړې او کار حق او د ټولو وګړو بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي پر رسمیت به ونه پیژندل شي.
و موردل چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه ده. دغه غونډه د شلو هیوادونو او سازمانونو د استادو په ګډون د تاشکند په بلنه جوړیږي. دا چې غونډه د طالبانو لپاره څومره مهمه تمامیدای شي او آیا طالبان چې کومې تامې تر لري تر لاسه به وکړي د تحلیل لپاره د سیاسي چارو شنون کوي یاسر احمدزی د محل امریکا سټډیو ته وصل شوی. احمدزی صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر د دغه غونډې یا کانفرنس ګټې د طالبانو حکومت او د افغان ولس لپاره څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. ګټي ډېری کېدلی سوای، خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرنس هغه وختن دی او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادگی درلودي. اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلي، سره له دې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې څوک زی هغه خپل کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی د نننه کور د نننه خپل وګړي ته نه غواړي هغه څه نه دی کړی. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغه مرګاته چې تمت کیږي وی نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري د هغه سره روابط
ته. بله احمد زاس، فکر کوي کومه کورنۍ دند طالبانو باید کړی وي او بیا د کانفرنس ته ورغلی وي؟
ډیر وړ وړ مسایل دي. پاکستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري. هغه څه چې د دوی حق او حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل صرف په دې نه شو چې طالبان او افغانستان کې مثلا امنیت راوستی. د امنیت د نشتون لامل پخوا هم طالبان ول، ځکه هغه وخت کې طالبان چې د افغان حکومت سره جنګېده، نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خنډونه شته.
همدا امنیتي موضوع ته
مهمه موضوع دا ده.
او احمد زای صاحب، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري، د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبانو واخلي؟
ما هم دغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې ناستې لپاره په دې هیواد کې په دې ناستې کې به وغږیږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې همغه د اوبو وړې موضوع ده چې هر شي ته لاس اچي، طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پسته کې سترګه ګوري چې د ده له نابدوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پیژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي.
بله،
او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي، زه فکر نه کوم بلکې نړۍ به لا له چلنجونو سره او له هغو ننګونو سره مخ کړي چې همدا اوس یې اندېښنې لري.
او د خبرونې وخت کم د روسي پښتنې مې دا کول چې تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوی بدرګه، فکر نه کوي چې د تعامل نښې نښانې دي که رسمیت پیژندنه نه وي؟
نښې نښانې تر یو کچه کېدلی شي، اما په مجموع دا هغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي په هغسې حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و. اما که چېرته دوی داسې مخکې لاړ نه شي اصلا امکان نه لري.
کور مو ودان. ډېره مننه د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له امریکا یې راسره په تاشکان کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د پاکستان د دینی عالمانو یو ډله له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي، چې ویل کېږي افغان او پاکستانی طالبان دواړه ډېر درناوی ورته لري.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستانی سرچینو له قول د پلاوی د ترکیب په اړه وایي.
اتلس د دې غړي دي او په اتلس کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی، دا غي یو وزیر هم پکې دي چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورتوي سفران، دا غي طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دي. او دې سره سره په دې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده، دا غي مولوی انوار الحق هم پکې دي.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر کال په دوبی کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی لدې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستانی طالبانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پی دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشی شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوز له قبایلي سیمو ووزي. څارونکو په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي.
ازادي خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې اداره له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د طبي آفاتونو له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي او په دې برخه کې موضوعات سیاسي نکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل کسان ووژل او د دیرشو په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پېښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو کې دوی ته اوګه ورکړي.
د سیلابونو خو طبي خبره ده چې مالی تاوان زیات رسولې دي په ټولو ولایاتو کې. چې د دې مالی تلفاتو جبران به یوازې د دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې ته غږ کوو چې راسي دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. بیا په دې سیلابونو کې نور هم تزر رسوي دي، دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې ورسره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکوي جاړه شوي او ګاند څاروي هم لمنځه تللی دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ مؤسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس یو غړی وایي چې اوکراین ته د اوګده واټن وشتونکو وسلو سپارل له روسي سره په جګړه کې د هیواد د بریا لپاره مهم دي. د استازو جرګې ډیموکرات غړی ادم سمیت پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې که د روسي ولسمشر د اوکراین په جګړه کې بریالی شي نو په ټوله نړۍ کې به هر څوک په خپل سر کارونه کوي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ادم سمیت وایي له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره د اوږد واټن وشتونکي توغندي اساسي رول لري. د استازو جرګې د ډیموکرات غړي پرون وویل دی هڅه کوي چې د اوکراین لپاره ډیر ژر د راکټونو د توغولو هغه دیرش سیستمونه ترلاسه کړي چې کیف یې 50 دستګاوې غوښتې وي. هغه زیاته کړه په دې جګړه کې به هغه لوری چې لرې واټن وشتلی شي په غوره دریځ کې وي. د ازادۍ رادیو له اوکراینی څنګه سره په دې ځانګړې مرکه کې ښاغلی سمیت زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین له دې کبله حمله نه ده کړې چې د خطر احساس یې کاوه، بلکې ځکه یې دا کار وکړ چې غواړي د بیرحمانه او بې دلیله حملو له لارې د روسیې قلمرو پراخ کړي. ادم سمیت چې اوس یې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له یو شمیر استازو سره په ګډه کیف ته سفر کړی و د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم ولیدل. متحد ایالاتونو لامخ کې د هیمارس په نوم د چټک خوځښت د وړتیا لرونکي یو شمیر راکټي سیستمونه اوکراین ته ورکړي دي او په دې وروستیو کې د څلورو نورو د ډول سیستمونو سپارل هم تایید کړل. لویدیځو متحدانو هم اوکراین ته M200 ډول سیستمونه چې په یو وخت کې ګڼ راکټونه توغولی شي ورکړي دي. دا توغندي کولای شي د دښمن د جبهې له لومړۍ کرښې ډیر وړاندې اهداف په ډیر دقت سره په نښه کړي. خغلی سمیت آزادی رادیو ته ویل د ټوله نړۍ ګټه پدې کې ده چې پوتین پدې جګړه کې بریالی نشي، ځکه که بریالی شي نو د په وینا هر څوک به د نړۍ په هر برخه کې هر څه چې غواړي کوي به.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نیکای جاپانی رسپانې لیکلي چې د طالبانو له ډاډګرنې سره سره په افغانستان کې اقلیتونه خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د ورسپانې په لیکنه پر اقلیتونو د بریدونو لړۍ یو ځل بیا له تیرې اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې چې پایله کې د شیعه مذهبو او صوفیانو په ګډون سلګونه ملکیان هدف ګرځول شوي دي. په لیکنه کې د تیرې جون میاشتې په 13مه نیټه د افغان سکانو پر ګردوارې خونړی برید ته هم اشاره شوې او دا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دغو اقلیتونو لومړنی برید یاد شوی دی. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو پر د اسلامي دولت سختدریزه ډلې یادایش منلې ده. نیکای ورسپانې لیکلي د افغانستان د سکانو ټولنه سره له دې چې د دوی د امنیت لپاره د طالبانو د هڅو مننه کوي، خو د لیکوال په ټکو دغه لګکي لا هم ځان خوندي نه احساسوي. د غزنی یو اوسیدونکي ګورنام سنگ ورسپانې ته ویلي د دوی پر درمسال لبري د ورسته دوی د تاوتریخوالي احساس وکړ او اوس په معبد کې هم ځان خوندي نه ګني. له استرالیا خبریدونکو انلاین کرکټ ډاٹ کام خبرونه د افغانستان د کرکټ د نوي روزونکو جاناتن تروت د ګمارنې خبر ورکړی دی. خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکلي چې تروت به چې د انګلستان مخکینی توپوهونکی پاتشوي راتلونکو میاشت او د افغانستان او ایرلند له سیالۍ سره هممهاله دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. جاناتن تروت هم ویلي چې له دې فرصت ډیر خوښ شوی او تمه لري چې ژر د نړۍ په کچه له شور او زوګه ډاک ټیم سره یو ځای شي. یو څلبې کلان تروت په جنوبی افریقا کې پیدا شوی او په 2015 کال کې له مسلکي کرکټ تر استعفا مخکې 25 ټیسټ لوبې کړې دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اگست په 9 نیټه له ایرلند سره یو لوبلړۍ پیل کړي. په دې سالیو کې 15 اوریزې لوبې پلان شوې دي. د افغانانو د بیوزلۍ کیسې ډېرې دي، خو روان وضعیت لډیرو ماشومانو هم د دوی ماشومتوب او د ماشومتوب رنگونه اخیستي. چا کار ته مخه کړي او چا سوال ته چې د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ وګټي. د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د دې وضعیت مهم او اصلي لامل په یاد هیواد کې د اوږدو کلونو جګړې او بې ثباتۍ دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
فریما د څلورو ماشومانو مور او د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکي ده. ماشومان یې څلور کلن، لس کلن، یولس کلن او څوارلس کلن دي. هغې د تیر حکومت په ستره محکمه کې د اجیرې په توګه کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوه او اوس یې ماشومان د غریبۍ له امله د ماشومتوب رنګین ژوند نه لري.
دنده مې درلوده خو اوس بې دندې شوی یم. اوس مې ماشومان لاسي کراچۍ چلوي او کار کوي. له ښوونځي او کورس څخه هم پاتې شول. اوس یې نه کورس ته لیږلی شم او نه ښوونځي ته په ښه ډول ځي.
څوارلس کلنه بهارا چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ګټیالۍ ده، د کابل په تایمنی کې قلمونه خرڅوي. هغه وروستۍ جګړې او بې ثباتۍ له زده کړو څخه د دې د لرې پاتې کېدو عوامل بولي.
زه قلمونه خرڅوم او په تایمنی کې کار کوم. په کور کې یوازې زه کار کوم او پیسې ګټم، ځکه له درسه پاتې شوی یم.
د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب زغم هم دا خبره کوي او د افغان ماشومانو د دې وضعیت یو مهم لامل په افغانستان کې څو لسیزې جګړه یادوي.
بېوزلي او فقر چې ماشومان مجبوروي چې کار وکړي، په کم کینی عمر کې په بازار کې کار وکړي، حتی درانه او شاقه کارونه وکړي، دا د جنگ نتیجه ده. په جنگونو کې پلارونه وژل کېږي یا میندې وژل کېږي، اولادونه یتیمان کېږي یا سیران کېږي.
ښاغلی زغم وایي چیرې چې د جګړې اوربل دی، د هغه هیواد له ماشومانو د دوی ماشومتوب اخیستل شوی. تېره اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي میرمن یاغلی زیلنسکي امریکا ته په سفر کې له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په اوکراین کې جګړې د هغې نه کلن زوی دې ته هڅولی چې سرتیری شي او د ټوپک کارولو او جګړې چل زده کوي. نوموړي ویلي هیله منه ده چې وکولی شي خپل زوی ته د هغې ماشومتوب بیرته ورکړي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخ یو انسان د زیګون لورزې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. خو د افغانستان په شان ټولنه کې بیا دا قانون ډیر عملی نه دی. د ماشومتوب موده ژر ختمه او انسان په ظلمیتوب او ځوانۍ ورګډوي، درانه کارونه پرې کوي او وسلوالو لیکو ته جذبېږي. د یادونې ده چې په دې تړاو د بشر حقونو نړیوالو سازمانونو تل خپل غږ پورته کړی. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د سرطان په 12مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستانه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي. په ورته وخت کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د سرطان په 12مه نیټه خپور شوی ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په راپور کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 40,000 سرغړونو یادونه شوې چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. په یاد راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له امله سخت متاثره شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر و بجو په منځنۍ 1216 سپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 سپو خپرونه لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري او انټرنیټ کاروئ نو زموږ د ویب سایټ له لارې هم د آزادۍ رادیو خپرونې اوریدلی شئ. په ویب سایټ کې مو آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ لري نو زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. په فیسبوک کې هم د آزادۍ رادیو تازه خبرونه او راپورونه شته. اوس هم راځو ستاسو په غږ یو شمیر ثبت شوو پیغامونو ته چې زموږ همکارانو یا اوریدونکو راته په واتس اپ شمیرو راته پریږي.
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي، هم چیل روان دي. طالبان مشران چې درواغ نه وای چې موږ راګرځولې، چې نه چې راګرځولې، ټول روان دي. هم غنم روان دي، هم چیل روان دي، هر څه روان دي. وړي وو شان ته دوه نه ګران دي په کندهار ولایت کې چې بخې ډېر ګران دي. او ګرد وړي مو هر څه پاکستان ته روان دي. نو زما د مشرانو طالبانو سم دا هیله دا جره وګرځي درواغ نه وای چې موږ ګرځولې چې موږ ته تدابیر نیولې چې چه څوک ناری دا مخبل دیدله چې کانټینران او مزداوی د غنم ډکیا وشتلې او چیلا وشتل هغه خواته پاکستان ته زور ته ولاړم چې وشتل دا هیڅ بنجز نه وبنج لګولې.
سلام علیکم، سید محمد احمد هلمن ولایت څخه. دا هلمن ولایت کلایبوس په سیمه کې چې کوم سروي دا اوس مې سیده خوا څخه سوي د ورور دا ورور او مایوب او خوارته کاټ نور کو کیږي ګرد یا پرندوالی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب او خریتوب باندې ورور یا پر اخشیتوب باندې کدی واسطه پکښه ورور څو کاټ ورکی کني نه د ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزور دی. یو ده نه ده کشنکه بی سیم خده ده ټلیفونانو کار نه کوي.
زه اسمای مال د سب نمیاړي کنیولې. زه غواړم چې د دې عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامد ای او یو موټر پرې نشي کولای پر هتی پرې لاړ شي او کچیرې دا سړک پوخ شي یو موټر وشي کولای پر هتی پرې تیر شي نو هغه د موږ به ډیر خوشاله شي. یوازې زما دا هیله نه بلکې د ټولو کلیوانالو دا هیله ده.
تاسو هم کولای سئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. څلروشت دوه سوه یو.
ساعت 7:30 است. صدای